و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته دختران باز هم از پشت درهای بسته با غم و اندوه و ناله به خانه برگشتند. این بار رهبر طالبان تصمیم گرفت درهای انستیتوت‌های طبی را بر روی دختران ببندد. به این خبر و چند رویداد دیگر در این روز هفتم می‌پردازیم. دختران دانش آموز میگویند آخرین امید از آنها گرفته شد.
تنها امید ما دخترهای افغانستان همین انستیتوت ها بودند و واسه نمودن این انستیتوت ها آخرین مهر و تابوت علم دانش در افغانستان کوبیده شد.
استقبال از معرفی طالبان و دادگاه کیفری بین المللی از سوی چند کشور، ساخت و ساز پایگاه نظامی در پیشه، باشندگان محل نگرانند.
همچنان در تاواخ و چند منطقه دیگر مثلا در منطقه اورو، در قریه اورو، تمامی باشنده ها، تمام قریه که بیش از 25 خانواده هستند، گفتن باید خانهشان را ترک کنند و قریه مکمل آری از سکنه خواهد شد. و همچنان در قریه تاواخ چندین خانواده باید منطقه را ترک کنند، خانهایشان را به طالبان تسلیم بکنند. و بر اینها فعلا گفته شده که این مناطق قرار است یک پارک تفریحی ساخته شود که قطعا حقیقت ندارد.
کشته شدن یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و روبان میراث فرهنگی افغانستان و چند کشور دیگر در یونسکو. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. در این هفته باز ناله های دختران در افغانستان بلند شد. این بار در پی بسته شدن درهای انستیتوت‌های طبی از سوی طالبان. اساس دستور تازه رهبر طالبان از روز سه‌شنبه درهای این آموزشگاه‌ها بر روی دختران و زنان در سراسر افغانستان مسدود شده است. شماری از محصلین این انستیتوت‌ها در افغانستان در واکنش به فرمان تازه رهبر طالبان مبنی بر مسدود شدن این انستیتوت‌ها بر روی دختران و زنان می‌گویند که آخرین امید از آنها گرفته شد.
تنها امید ما دخترهای افغانستان همین انستیتوت ها بودند و واسه نمودن این انستیتوت ها آخرین مهر و تابوت علم دانش در افغانستان کوبیده شد. و با جرم دختر بودن در افغانستان باید این گونه بها پرداخت. نمیدانم این چگونه اسلام است که در دیگر کشورها آموختن علم دانش فرض است ولی به دختری افغانستانی حرام است. جهان از جهان میخواهم سکوتی مرگبار خود را بشکند و فکر دختران افغانستانی باشد.
این دستور ملاحه بطلاح خودزاده روز دوشنبه توسط وزارت سعتامه حکومت طالبان اعلان شد. این دستور از سوی بخت الرحمن شرافت، معین مالی و اداری وزارت سعتامه طالبان در نشستی که رئیسان همه انستیتوت های طبی حضور داشتند ابلاغ شده است.
اعتراض عدالت خواهی زنان الا امر ثانی ممنوع. کار کردن زنان بیرون از منزل الا امر ثانی ممنوع. رفتن دختران به مکتب الا امر ثانی ممنوع. سفر کردن زنان بدون محرم الا امر ثانی ممنوع. دختران دانشجو که با هزاران سختی و قیدی که وضع شده بود سرشان، باز هم به درس و تحصیل و تعلیمشان به دانشگاه ادامه دادند، اما متاسفانه که ای عقشان هم الا امر ثانی ازشان گرفته شد. بالاخره کسی هست که بباید ای ثانی کیست که تمام امور خصوصی و اجتماعی زنان وابسته به امر اوست.
دیب و ده انستیتوت طبی دولتی فعالیت میکردند که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان را در این انستیتوت‌ها زنان و دختران تشکیل میدادند. این تصمیم در حال گرفته شده که بسیاری از مناطق افغانستان با کمبود دکتر، قابله و متخصصین زن روبرو است.
در شرایط فعلی نظام صحی افغانستان متاسفانه بدترین روزهای خود را سپری میکنه. در همچی شرایط نیاز است که برنامه های گرفته شود که سبب بهبود نظام صحی افغانستان شود. ما بستن مراکز تحصیلی نیمه عالی میخ دیگه بر تابوت نظام صحی افغانستان است متاسفانه. در سه و نیم سال گذشته اکثریت پرسنل آموزش دیده یا ترک کردن نظام صحی را یا مجبور شدن که ترک بکنن نظام صحی افغانستان، مخصوصا طبقه ناس مجبور شدن که وظیفه‌شون رو ترک بکنن. از طرف دیگه دانشگاه ها مسدود است، ما کادر نو تولید کرده نتانستیم در 3.5 سال گذشته. میزان مرگ و میر مادرها فوق العاده بلند رفته، میزان مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال و اطفال زیر سن 1 سال فوق العاده بلند رفته. سوء تغذیه هم در میان اطفال، هم در میان دخترای نوجوان و هم در میان مادرها فوق العاده بلند رفته. از نظر مالی، منابع مالی نظام صحی افغانستان به محدودیت های مواجه است. جهان در یک وضعیت قرار گرفته که نمیتونه بیشتر نظام صحی افغانستان حمایت بکنه. در همچو شرایط بجایی که دانشگاه ها باز شوه بروی دخترها، بجایی که مکاتب باز شوه، اما تنها امیده که در مؤسسات تحصیلی نیمه‌عالی است که نرس و قابله تولید میکنه، امو هم از دخترها گرفته میشه که متاسفانه تأثیرات ناگواری را مخصوصا بالای خانواده هایی که فرزندهایشون را روان میکنن، روان کرده بودن به درس و تحصیل، و بالای دخترهایی که رفته بودن در صنف اشتراک میکنن وارد میکنه. خب شاید در طولانی مدت اگر ما نرس و قابل تولید بکنیم، دکتر تولید نکنیم، این خودش سبب ایجاد مشکلات شده در نظام صحی. اما این که این دخترها اندکترین از حقوقشان تمرین میکردن و یک فضای برشان ایجاد شده بود که از خانه بیرون میرفتن، در بین صنف با هم قطارهایشان صحبت میکردن و شاید میتونستن در آینده دست مادری را بگیرن، دست طفل مریضی را بگیرن و سبب التیام زخمایشان شود و آینده خودشان تضمین شود. پس در همچون شرایط بستن دروازه این مراکز صحی متاسفانه آسیب جدی بر روان شاگردا، بر روان خانوادهشان و در نتیجه بر جامعه خواهد داشت.
دختران میگویند طالبان آخرین میخ را بر تابوت علم و دانش کوبیدند.
طالبان آخرین میخ را به درهای علم و دانش کوبیدند. تعلیم حق انسانی است. جهل را نمیپذیریم. پیشرفت را میخواهیم. زنان و دختران افغانستان به علم و آگاهی نیاز دارند. زن بودن جرم نیست. خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر.
این اقدام طالبان واکنش های از فعالان حقوق زن در افغانستان و بیرون از افغانستان را به همراه داشته است.
اعلامیه جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در ارتباط به بستن انستیتوت های طبی از سوی طالبان. در پدیده ها ممنوعیت و قوانین ضد بشری طالبان علیه زنان افغانستان. تنها رهزنی که تعدادی از دختران آینده خود و سایر زنان افغانستان را در بخش صحت و بهداشت وابسته بر آن می دیدند. تا بتوانند با این خدمات حداقل از مرگ میر زنان حامله و نوزادانشان جلوگیری کنند. همین انستیتوت های طبی بود. حالا طالبان با بستن و لتکوب کردن و بیرون کردن دانشجویان از این انستیتوت ها جای شک و شبهه باقی نگذاشتند. به این که میخواهند نه تنها زنها را از جامعه حذف کنند، بلکه موجودیت، هویت و جنسیتی به نام زن افغانستانی را از این جغرافیا محو و نابود کنند. و قطعا در آینده شاهدی مرگ میر و تعداد زیادی از زنان و نوزادان آنها به دلیل نبود خدمات صحی در این بخش خواهیم بود. پس طالبان نه تنها دشمن زنان افغانستان، بلکه دشمن بشریت و انسانیت هستند. ما اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، سازمان ملل، خصوصا بخش شورای امنیت و محکمه بین الملل، عدالت اتحادیه اروپا و سازمان حقوق بشری را به خاطر اقدام نکردن و سکوتشان در برابر نقض حقوق زنان افغانستان از سوی طالبان متهم کرده و شریک این جنایات می دانیم. ما از همه جنبش های اعتراضی می خواهیم تا قدرتمندتر از همیشه برای احیای حقوق زنان افغانستان مبارزه کنند و جلوی عادی سازی این ممنوعیت ها را بگیرم. از همه مردم، زنان و دختران افغانستان می خواهیم تا در برابر این استبداد ها سکوت نکرده و به هر شیوه ممکن برای ممنوعیت صدا بلند کنند.
این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا و عفو بین الملل این اقدام را محکوم کردند. عفو بین الملل آن را حمله سیستماتیک علیه زنان دانسته و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این تصمیم را تأسف‌بار خوانده و خواستار لغو فوری آن شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این ممنوعیت می‌تواند باعث افزایش مرگ و میر مادران و کودکان شود و کمبود پرسنل مسلکی طبی و صحی زن را به دنبال داشته باشد. بر اساس پیش‌بینی بخش زنان سازمان ملل متحد تا سال 2026 میلادی تأثیر ترک آموزش 1.1 میلیون دختر و 100 هزار زن و دختر افغان از پوهنتون‌ها با افزایش 45% حاملگی زودهنگام و افزایش 50% مرگ و میر مادران در افغانستان مرتبط خواهد بود. گفتنی است که پس از آن که طالبان به تاریخ 20 دسامبر 2022 درهای پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند، شمار زیادی از دختران با آرزوی ادامه تحصیلات نیمه عالی شامل اینستیتوت‌های طبی شدند و در رشته‌های مانند قابلگی، فارمسی، کارهای لابراتوری، فیزیوتراپی، نرسنگ و دندانسازی سرگرم آموزش بودند. پیش از آن حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگست 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را ممنوع کرده بود و در کنار آن محدودیت‌های را بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی وضع کرده است. در همین حال پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان از سوی چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو و محکمه بین‌المللی جزایی ارجاع شد. این اقدام امیدواری‌های زیادی برای زنان در افغانستان ایجاد کرد و برای نهادهای مدنی افغان در بیرون از کشور امید بخش بود.
با پذیرفتن دوسیه تبعیض گروه تروریستی طالبان در برابر زنان توسط دادگاه جزایی بین‌المللی، ما شاهد به کرسی نشستن بخشی از مبارزات نفسگیر جامعه حقوق بشری مخصوصا زنان بودیم. اما طوری که همه می فهمن این موفقیت توأم با آزمون و خطا بوده و به سادگی به دست نامده، به این معنا که قبل از این موفقیت همه از طریق رسانه ها مشنیدیم مبنی بر طرح چهار کشوری که پیشنهاد داده بودن تا طالبا بر اساس کمیسیون مبارزه با هر نوع تبعیض برابر زنا به دیوان بین المللی معرفی شوی، در حال است که او مشکلات خودش داشت و بر بار دوم جامعه حقوق بشری ملاحظات خودش نسبت به او مسئله مطرح کرد که از جمله مش از تلاشای اتحاد فعالان نام برد. در نهایت خبر ارجای دوسیه تبعیض طالبان در برابر زنان را به دادگاه جزایی بین‌المللی شنیدم که خواست دو سه ساله اخیر جامعه حقوق بشری بوده. از جمله میتانم از بیانیه پارسال که به تاریخ 18 جد 1402 معاصره اتحاد فعالان به نشر رسانه و یکی از مطالبات ما همی بود که موضوع اپارتایت جنسیتی و تبعیض طالبان برابر زنا به دیوان جزای بین‌المللی یا ICC باید فرستاده شود و ارجاع شود و توسط دادگاه پذیرفته شود، که خوشبختانه دوسیه پذیرفته شده، چنانچه کریم خان یکی از دادستانای دادگاه از پذیرفتن این دوسیه مژده دادن و خبر دادن و گفتن که به زودی حکم بازداشته رهبران طالبان صادر خواهد شد، که بیانیه اخیری اتحاد فعالانم به می مناسبت بود. ما چنانچه یکی از درخواستای ما بود از دیر به طرف ازی استقبال کردیم و حمایت کردیم.
البته در این هفته خبر امیدبخش از زنان افغانستان نیز شاهد بودیم. دختر جوانی که از افغانستان است و در آلمان زندگی میکنه جایزه معتبر دایانا را صاحب شد. او روبینا عزیزی نام داره و 19 ساله است. به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و انسان دوستانش صاحب این افتخار شده است. من روبینا عزیزی را با خود دارم. خانم عزیزی خوش آمدید و کسب این افتخار را برایتان مبارک باد میگم. اول می‌خوایم در مورد این جایزه برای ما بیشتر بگویید. چی است و چگونه خودت مستحق شناخته شدی؟
بله سلام خدمت شما و سایی که ما را میبینن. جایزه اینه که از طرف سازمان دایانا یا همه ساله برای یاد بود از فعالیت ها اندیشه ها و کارگرد های پرنسس دایانا ای برای جوانایی که کارهای بشر دوستانه را انجام میتن در قسمت هیومن رایتس کار میکنن و توانایی از ایره دارن که تغییرات مثبت را به جهان با وجود بیارن داده میشه و خوشبختانه ما تانستم که ای سال در میان برندگان از این جایزه باشم و افغانستان را نمایندگی بکنم در میان جوانای دیگه که فعالیت‌های موثر داشتن و تانستن که برنده این جایزه شود.
در مورد ایجاد این پلتفرم که با آن اشاره کردی برای ما بگو، چه وقت آغاز به کار کردین و فعالیت‌هایش چگونه است و چگونه در حال پیشرفت است؟
بله، در مورد سازمان یا پلتفرمی که خودم ایجاد کردم به نام دختران در مسیر تغییر باید بگویم که من یکی از عمو کسایی هستم که از مکتب محروم ماندم و این محرومیت واقعا بالای من یک تاثیر گذاشته بود که من حس میکردم باید همچین فعالیت را انجام بدم که آن او حس را که من در افغانستان داشتم او حس را دخترهای دیگه که در افغانستان هست حداقل ما بتانیم کمکشان بکنیم که او حس را نداشته باشن که اینا آینده را بر خودشان نمیبینن یا حس میکنن که نمیتانن به اهدافشان برسن، یعنی یا نمیتانن درسای خود حتی آنلاین ادامه بتن. ما در از طریق دختران در مسیر تغییر یا پلتفرم را که ما ایجاد کردیم تانستیم که اولا دختران را تشویق بکنیم که داستانهایی را که دارن بر ما بگوین تا ما بتانیم از اونا بشنویم و یک کس باشیم که اونا احساس امنیت بکنن با شریک ساختن داستانهای خود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
خانم عزیزی، شما در شرایط این جایزه را صاحب میشین که آخرین دروازه های آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته میشه. شما چه احساس دارید؟
زمانی که این اعلام از طرف گروه طالبان صورت گرفت، ما یک تعداد از شاگردای ما پیام‌های بر ما ارسال کردن و پیام‌های در گروه‌های درسیشان ارسال کردن که واقعا من مایوس شدم با خواندن از این پیام‌ها و دیدم که چقدر وضع دخترها و شرایط در افغانستان تنگ شده بالای زینا و هیچ راه دیگه برای رسیدن به اهدافشان، ادامه تحصیل و آنچه که جامعه فعلا برای زینا نیاز داره همه از اینا گرفته میشه و اینا دیگه حق تحصیل، حق کار، حق بیرون رفتن از خانه را ندارن. واقعا این نگران کننده است برای آینده تمام مردم در افغانستان و ما تقاضا میکنم از همه کسایی که فعلا در قسمت آموزش دخترها کار میکنم، من از اونا میخوام که بیایم لطفا بیایم عمل بکنیم با تمام صحبت ها و گفته هایی که ما میداشته باشیم در مورد آموزش دخترها، در مورد محرومیت ها و محدودیت هایی که روز از سوی گروه طالبا و از امیشه و ما امیدوار هستم که مردم جهان و جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی در این قسمت اقدام خود انجام بتن و ما امیدوار هستم که بتانیم دوباره ببینیم که دختران میتانن به مکتب برن و دانشگاه برن و به تحصیلشان در افغانستان ادامه بدن.
این هفته یک از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شد و دوباره بحث روی نزدیکی طالبان افغانستان و پاکستان داغ شد. روزنامه های پاکستانی نوشتند که رحیم الله معروف به شاهد عمر بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک حمله مسلحانه در کنر افغانستان کشته شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته که در این حمله دو تن از همراهان رحیم الله هم کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت طالبان در افغانستان که حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را در قلمرو این کشور رد میکند، هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. این حادثه چی تأثیر روی روابط طالبان با دولت پاکستان خواهد گذاشت؟
روابط طالبان با دولت پاکستان یک روابط بسیار پیچیده است. در عین زمان که طالبان توسط علاقات استخباراتی در پاکستان یا ISI حمایت میشن، از بعد سیاسی با حکومت ملکی از اونا در حال جنجال هستند، به خاطر که در حساب موقف گیریشان در عرصه مسائل امنیتی در رابطه با پاکستان زیر سوال است موقف طالبان، که اینجا طالبای پاکستانی رو جای دادن و طالبای پاکستانی رو مورد حمایت قرار میتن و پناهگاه برشان مساعد میکنن و امکانات دست نشانده شان عبارت از اسلحه و امکانات و غیره در اختیار طالبای پاکستانی قرار میتن، که عملا میتن، چون بیشتر از 20 سال که طالبا در افغانستان جنگ میکردن، طالبای پاکستانی همراه طالبای افغان شانه به شانه جنگ میکردن در مقابل نیروی امنیتی افغانستان، در مقابل قوای ائتلاف، و پس از به قدرت رسیدن طالبا و دوباره برگشت دوباره طالبای پاکستانی به پاکستان و دوام جنگشان بر علیه نظامی پاکستانی، طالبای افغان مجبور هستند که مو به حساب روابطی که ندارن و حمایتی که از طالبای پاکستانی گرفته بودن، اول مو حمایت ها را اینا باید جبران کنن و به خدمت از اونها قرار بدن. دیگه او روابط دوام داره، ولی حکومت پاکستان هم نهادهای استخباراتیشان، نهادهای امنیتیشان در داخل طالبان نفوذ دارن، روابط بسیار گسترده دارن از لحاظ استخباراتی در افغانستان، و به مو اساس است که از بسیار وقت، هر وقتی که در گوشه و کنار افغانستان جاهای مقامات طالبای پاکستانی یا مقامات بلوچ در افغانستان اینا گیر میکنن، از بین میبرن و و و اینا را میکشن، و طبیعی است که دست طالبای افغان در راستای حمایت از طالبای پاکستانی قابل انکار و قابل از این است که کتمان شوند.
در این هفته کار ساخت و ساز یک پایگاه نظامی طالبان در منطقه دشتک پنجشیر واکنش هایی به همراه داشت. وقتی من با باشندگان محل صحبت کردم، تایید کردند که روستای دشتک ولسوالی عنابه از سوی طالبان منطقه نظامی اعلام شده و کار ساخت و ساز پایگاه نظامی نیز آغاز شده است.
چند منطقه را که طالبان باید از مردم امر دادن که باید مردم منطقه را ترک بکنن، یک منطقه هست که به نام قری اورو میگن، همچنان در تاواخ و چند منطقه دیگره، مثلا در منطقه اورو، در قریه اورو، تمامی باشنده ها، تمام قریه که بیش از 25 خانواده هست را گفتن که باید خانهشان را ترک بکنن و قریه مکمل آری از سکنه خواهد شد، و همچنان در قریه تاواخ چندین خانواده باید منطقه را ترک بکنن، خانه هایشان را به طالبان تسلیم بکنن، و بر اینها فعلا گفته شده که این مناطق قرار است پارک تفریحی ساخته شود که قطعا حقیقت نداره.
این گروه همچنین با ورزشگاه، کتابخانه و چند اداره دیگر در این منطقه ضرب الاجل تعیین کرده است که تا پایان امسال ساختمان‌ها را تخلیه کنند. و گفته این منابع، کتابخانه این منطقه نیز به یک مرکز نظامی تبدیل شده است.
دستور ایجاد قرارگاه نظامی در منطقه دشتک در سال 1401 توسط رهبر طالبان داده شده بود. در اون زمان هیبت الله اخندزاده در فرمان دستور ایجاد قرارگاه را در منطقه دشتک و همچنان امر ایجاد 250 پاسگاه جدید در سراسر پنجشیر داده بود. در اون زمان ملا طیب حقانی، فرمانده امنی طالبان بر پنجشیر، از آغاز جریان او ساخت 250 پاسگاه خبر داده بود، و در طول عید سال مرحله در این زمان مرحله چهاردیواری کردن این قرارگاه هم جریان داشت، از منطقه که محبس پنجشیر اونجا وجود داره تا یک منطقه که رستوران به نام دریابار آنجا حضور داره، بسیار یک منطقه وسیع هست، و پروسه چهاردیواری کردن و ساخت بعضی ساختمان ها در اینجا جریان داشت. اکنون که به نظر میرسه ساخت پاسگاه و همچنان چهاردیواری کردن مناطق اطراف تمام شده، نوبت بر مناطق مسکونی رسیده، و اطلاعی که من دارم از با صحبت هایی که از با مردم منطقه داشتیم، گفته میشه طالبان به منظور ساخت این پایگاه دستور به تخلیه شماری از خانه های مسکونی در اطراف این منطقه را دادن، و این منطقه را به نوع یک منطقه نظامی اعلام کردن، که البته بر علاوه مناطق مسکونی طوری که شما اشاره کردین قبلا، همچنان ضرب الاجل های تعیین شده بر تخلیه اداره ورزشگاه، کتابخانه و چند اداره دیگر در این منطقه که تا پایان سال جاری ساختمان‌ها باید تخلیه شوند و همچنان طالبان به ساکنای این منطقه دستور دادن تا دکانها و هر نوع فعالیت تجاری که در اطراف این منطقه دارن هم باید توقف بکنن و همچنین گفته میشه که به منظور اعلام این منطقه به عنوان یک منطقه نظامی مسیر اصلی ولایت پنجشیر که از این منطقه عبور میکنه نیز احتمال میره که تغییر بکنه و یک مسیر دیگه در امتداد دریای پنجشیر برای رفت آمد به پنجشیر تأسیس شود.
و خبری هم برای دوستداران هنر به خصوص رباب که به دلیل صدای گرم و دلنشینش محبوبیت زیادی دارد. این ساز در افغانستان علاقمندان بیشمار و نوازندگان زبردست خودش را دارد. حالا باید بدانید که هنر ساختن و نواختن آلای موسیقی سنتی رباب با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شده است. سازمان عملی و فرهنگی و آموزش سازمان ملل متحد یا یونسکو روز چهارشنبه در 19 جلسه کمیته بین دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاراگوای این تصمیم را اعلام کرد. این در حالی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع و حرام اعلام کردند. هفته هنر در میامی آمریکا جگوار از موترهای برقی جدید خود با نام تایپ 00 رونمایی کرد که همه چشم‌ها را با طرف و لوگوی جدید به خود خیره کرده است. این موتر گلابی تغییر اساسی در طراحی و استراتژی این برند لوکس است. جگوار در حال گذار با موترهای کامل برقی است و قرار است تا سال 2026 به این هدف برسد. وی که طرح جدید در جگوار انتقادات زیادی هم در پی داشته است، جری مکگاون مدیر خلاقیت جگوار لندروور میگوید جگوار نباید از گذشته کپی کند، باید شجاع و بی‌پروا باشد. این موتر تا پایان سال آینده رونمایی می‌شود و انتظار میره فروش آن از سال 2026 آغاز شود. تایپ 00 تا 478 مایل برد داره و با شارژ سری میتونه در 15 دقیقه 200 مایل را طی کند.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
این بوده از رویدادهای مهم این هفته که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت د لوبو له میدانه او نیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولي سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسټرالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په ښار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ لسوریزي سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا او په درېمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د ډسمبر په 3 نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې په 4 ګټل او توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره یې افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمند دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاده سیالي چې د نومبر میاشتې په 9 نیټه ترسره شوې وه، بنگلاديش 209 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې و خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي 22 لوبغاړي سوځولي. خو د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. دغه راز نصیر معروف خیل په 43 منډو وسوځېد او بل هیڅ لوبغاړي تر 40 خپلې منډې وانړولې. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه احمد غزنفر 3 لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپوهونکو 28.2 اورونه لوبولي وو، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د دسمبر په 6 نیټه وي او همدارنګه د دسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي او پیلوبه یې د دسمبر په 8 نیټه تاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونه درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دو مسلسل میچونه وبایله نن نیپال ته وبایله او موږ ګورو چې د افغانستان د نسکرون لوبډله تیر ورلد کپ نه یعنی تیر ورلد کپ چې په ساوت افریقا کې اوسه د لوبډله پرفارمنس ډېخي ډېر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په شپاړسم پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللې وو. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي، د 19 لیول باندې هغه په نېشنل لیول باندې وو. خو که 2010 پورته موږ لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کم کمپیټیټر وو، او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم زموږ کمپیټیټر ده. په 2004 ایش کې آپ دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی او 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه، داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټفارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. او په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو تو بالر نستا چې ته وای یار چې دغه الګ د منګ ته وینینګ هغه پلیټ فارم برابرې او دا د منګ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسی، او هغه لوبغاړي چې هغه په تیر میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه الکان کېنول سي او نور الکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځل ته افغانستان هم د نسکلونو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې ده که دغه سپورډونه موږ او تاسو وګورو د ترای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. د ما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چې ورسره په بینچ باندې ناست وو هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی، او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ترای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټي شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزنفر ډېر بیزی ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې، د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی وو، پس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم قیوال د چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړ، ټیمونه ورته برابر کړ، ایکسترا ټیمونه، تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده، او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر وسی، او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی د هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شوه، انتخاب پروسه ډیر زر تر سره شوه، او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل لکه پخوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم د نسکرونو لوبډلو تر سره کول، او سفرونه یې پیل کړل، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا دمه ځلېدلې دي. لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
د اعتیاد اورانه
د بلال ملګری سره ناسم، بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګرټ باندې مو وایو هله سیګرټ ان څه خره خره چې څه خدمت شي شي ته ختمه
د ځان نه چې کوړی کې کمزور امي هغه مسلم شو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنیو شل اوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دي ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روان ډسمبر میاشتې په 11مه نیټه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د ډسمبر په 11مه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شلوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبري، ګلبدین نایب، کریم جنید، عظمت الله عمرزی، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالمالک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامہ محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمیع نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله له ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 13مه او 14مه نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 19مه او 21مه نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26مه نیټه پیل او د جنوري په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د ډسمبر په لومړۍ نیټه خپل دنده پیل کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی څلور کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا له غړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینهو د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي جی شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشري پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 اوریز جام بریالی کوربتوب، په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیگ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافی لپاره پاکستان ته د هندي لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیگ د رامکی لوبډلې ګټلی دی. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 14مه نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمه بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د تلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داوودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیاسر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داوودزی د لوبډلې لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګولکیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی دی. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګللو میدانونو کې ترسره کیږي. بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخې به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دویمې ټیس لوبې درته لرو. ټاکل شوی ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې وه او تر 25مې نیټې دوام کړی و، هندوستان د 259 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یاد ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاړۍ کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاړۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مې نیټې دوام وکړي. د ویل ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو ده. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د انګلند چټک توپ اچوونکی برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه یې ترسره شوې ده چې د نومبر په 20مه نیټه پیل او په 1.5 پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼیو کې 191 او 366 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15مه نیټه پیلېږي او تر 9مې نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي وو. او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوه پړاو کې 133 منډې کړې وې. همدارنګ ټریسټن سټابس هم په دوه پړاو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې ورسته خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړیو نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړې. لومړی لوبه د نومبر په 22مه نیټه پیل شوې وه، تر شپږشتمې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3مه نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 3 پاړیو کې 116 منډې کړې وي او مهدی حسن میراث په 3 پاړیو کې 146 منډې کړې وي. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 3 یورزنۍ سیالۍ او 3 شلوریزې سیالۍ هم تر سره کړي. د عربی متحده اماراتو د دوبۍ لسوریزي سیالۍ هم پای ته ورسېده. دغه سیالۍ د ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وې او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 10 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاړیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاړیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په 10 پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاړیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاړیو کې 228 منډې وکړې. بل انګلش توپ وهونکی ټام بنټم چې په 10 پاړیو کې 233 منډې وکړې او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په 8 پاړیو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو لډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په 2 پاړیو کې 170 منډې کړې وې.
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راتلی او هغه زور رانه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو او سلام مې کمه شوه.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پیدا شد گم گشت ما امشب، می چرخم و می رقصم با باد صبا امشب. پیدا شد و پیدا شد نقشه ما امشب می چرخم و می رقصم با باد سبا امشب شد تو پیدا شد گم گشته
شدو پیدا شد گم گشت ایمان امشب می چرخم و می رخم با باد سبا امشب با باد سبا امشب با باد سبا امشب با باد سبا امشب با باد سبا امشب